سلور بجیشوی احمد شیبریم در ازادی رادو در دیستاد پخ پرامونه که ستاسو کربه پا تخنیکی برخه که قادر جلالوف را سرم رسته کوی. السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د افغان سولې د سیمه ییز اجماع هڅې کوي او د افغان سولې په تړاو مو په دې خپرونه کې د پاکستان د پوځ له نویو څرګندونو خبرو. مخکې تر دې چې د خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورئ.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره مسکو ته رسیدلی. ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې لومړی جوپه نن واستول شوه او فیسبوک د میانمار د پوځ ټول اړوند حسابونه بند کړل. بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره روسیې ته رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلي اتمر ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې رسمي سفر بلنه ورکړې وه. د دې وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ایز او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې په اړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاري او پراختیا.
له بلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسېدلی. چارواکي وایي ښاغلی داودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ملي اردو په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې د 23 وسلوالو د مرګ شوبلې خبر ورکوي. د 203 تندر قول اردو ویان ایمل خان مومند نن رسنیو ته په یو استولي بیان کې ویلي طالبانو تیر ماښام د اندړو ولسوالۍ د وړي ارزو او غټي ارزو سیمو پر پوستو د برید پلان درلود، خو افغان ځواکونو دا پلان شنډ کړ.
د ګډو امنیتي ځواکونو په متقابلو ډزو کې 23 تنه طالبان وژل شوي او 10 تنه نورې ټپیان شوي. همدارنګه د چاودیدونکو توکو څخه ډک یو موټر چې د وسلوالو ترهګرو لخوا د موټر بم برید لپاره چمتو شوی او یو اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي.
ښاغلی مومند زیاتوي چې په دې جګړه کې درې افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمینن ازادۍ راډیو ته ویل چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورني شرکت په همکارۍ پیل شول. د ښاغلي رستمی په وینا د دې صادراتو لومړی جوپه چې 60 ټنه سره ممیز پکې دي او ارزښت یې 60 امریکایي ډالرو ته رسیږي نن ازبکستان ته واستول شول. په نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان د وچې میوې شهرت په زیاتېدو دی. سموده مخکې هم د افغانستان څلوېښت ډوله وچه میوه کاناډا ته صادر شوه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان صدر اعظم ورسته لدی چې پاوز د استعفا غوښتنه وکړه، لخپلو سلګونه پلویانو سره یو ځای د اعتراض لپاره د پلازمینې ایروان کوڅو ته ووت. پاوز نن په یو لیک کې له نیکول پاشنیان څخه وغوښتل چې له خپلې کابینې سره یو ځای استعفا وکړي. پاشنیان د پاوز دا غوښتنه د کودتا هڅه بللې. د ارمنستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د معلوماتو مسؤل ساموئل استریان نن په یو بیان کې وویل چې له پاشنیان څخه د استعفا د غوښتنې علت له دندې د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د لومړي مرستیال د لرې کولو د پریکړې پر وړاندې قاطع اعتراض دی. پاوز ویلي چې دا پریکړه په دې حساسو شرایطو کې د ارمنستان ملي او دولتي ګټو ته له پام پرته شوې ده. صدر اعظم پاشنیان دا غوښتنه رد کړې او د ځوابي اقدام په ترڅ کې لوی درستیز اونیک ګاسپریان له دندې ګوښه کړ. د قفقاز په دې هیواد کې چې یوازې څو میاشتې مخکې له آذربایجان سره جګړه وکړه د ناکرارۍ د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي. مسکو چې د ایران متحد دی ویلي دی چې په ارمنستان کې د چټکو بدلیدونکو جریاناتو له کبله اندېښنه لري. کرملن له دواړو خواوو غوښتي دي چې د زور له کارولو ډډه وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې پاوز به د پاشنیان پر ضد له زوره کار واخلي که نه. فیسبوک د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پاوز ځپونکي اقدامات بللي دي. په میانمار یا پخوانی برما کې کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې پوځ د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او د حکومت مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند د مشرتابه ډیری غړي یې ونیول. د فیسبوک د دې اقدام په اساس د میانمار د پوځ ټول اړوند حسابونه هم پر فیسبوک او هم پر انسټاګرام له اوسه بند شوي. د فیسبوک ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د میانمار د کودتا له پیله ټول جریانات چې مرګونه یې تاوتریخوالی هم پکې دی د دې بندیز باعث شول. او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی. د امریکا د خوړو او درملو د قوانینو اداره وایي د واکسین چې یوازې یو دوز ورکول کیږي د کورونا د مقاوم بڼو پر وړاندې وجود خوندي کوي. تمه ده چې د روغتیا متخصصان به د جانسن اند جانسن د واکسین د اغیزو د څرنګوالي په اړه د اونۍ په پای کې خبرې وکړي. امریکایي ساینس پوهانو پرون تایید کړه چې د درمل جوړولو د دې شرکت واکسین خوندي دی او د کورونا د عادي او مقاومې بڼې پر وړاندې په سلو کې شپږ شپېته او د دې ناروغۍ د تر ټولو جدي بڼې پر وړاندې په سلو کې پنځه اتیا اغېزمن دی. د ادارې همداراز د فایزر او بایونتیک کمپنیو د واکسین په اړه چې تطبیق اوسمهال روان دی هم امیدوارونکي معلومات خپره کړي دي.
اساسي رډو په منځني سپه دوله شپښنی وی په ټول افغانستان کې اوري. پدې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو له دوو حاصو په جزئیاتو خبرو. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ماسکو ته مخه کړې او د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلې. په کندهار کې د کبانو د فارمونو شمیر له 1200 څخه تیر شو.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي نو تقریبا 50% د پاکستاني مایان مخه ډب کړې ده.
د کونړ د اسمار ولسوالۍ له څلور شونځیو څخه یوازې شپږ شونځي ودانۍ لري.
کله چې راشو بارانی زمونږ باران د وژنې مکتب رسخت شي زمونږ نه جامع کتابونه السلام دي شي.
د کور کلی په پروګرام کې په افغانستان کې د ورښتونو د کمبود د اغیزو مسله څرل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دواړو هیوادونو ترمن د اړیکو پیاوړتیا او له ترهګرۍ او پلان شویو جرمونو سره مبارزه د دې سفر نورې موخې بلل شوې دي. بل لور ته د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هر اړخیز همکارۍ ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ته د ښاغلي اتمر سفر د هغه د سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه کیږي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه د ښاغلي اتمر نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون له یو شمېر روسي چارواکو سره وګوري. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به په یو شمېر مهمو موضوعاتو له خپل روسي سیال سره خبرې وکړي.
د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، له ترهګرۍ افراطیت او پلان شویو جرمونو سره مبارزه او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کول د دې سفر موخې دي.
ښاغلی اتمر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې ستونزې جوتې دي. مداوړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغانستان د شخړې د حل په برخه کې د لنډمهال یا موقت حکومت ننګه وکړه. همدا ډول روانه میاشت طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی روسیې ته ولاړ او هلته یې د دې هیواد له چارواکو سره لیدو کاته وکړل. خو دا روښانه نه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې د دې موضوعاتو په اړه له خپل روسي سیال سره د افغان حکومت اندېښنې مطرح کړي او کنه. بلخوا بیا د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ښې همکارۍ د راجلبولو لپاره عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړي استازي له دې سفر وړاندې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو په دې سفر کې به له پاکستان وغواړي چې طالبان اوربند او همدا ډول د سولې خبرو بیا ځلي پیل ته چمتو کړي. خو پاکستان ته د عمر داوودزی له سفر سره سم د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ویلي هیواد به یې نور له طالبانو ملاتړ ونه کړي. جنرال بابر پرون په خپله اونیزه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد واک ته د طالبانو د بیا رسیدو پلوی کوي که نه وویل اوسنی افغانستان د نوې ملسیې په څیر نه دی او پاکستان هم بدلون کړی.
اب آگے چیزیں کس طرح چل رہی ہیں.
داشے پراتون کی مسائل سے ڈول مختزی پاکستان پکی آواز دے آسان چا رہی ونڈلری اور مکدا کار کڑائی بیا ہم کو ولی دے غزائی پاڑا پریک رخ پل افغانستان کوی دے افغانستان خلق اور رہبری باید دا وٹا کی چہ دا خبر سے ڈول مخکیوڑی
کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے.
اب داسے حال کے داشے افغانستان حکومت پاکستان تورن کڑے چہ سولے پہ برخ کی ہاگا ڈول چ اڑتیا دا ہمکاری نہ دا کڑی دا پاکستان پاڑا دت سرگندونو پہ دوام جمہور رئیس غنی ہرات تا سفر پر محل وویل عثمان لدی ہواد سر اڑکی عادی ندی افغانستان حکومت لدی اڑان دے حمل پاکستان اور طالبان غوختی چې خپل منځي اړیکو پاړی وضاحت ورکړي هغه څه چې لا یې جواب نه دی لیدل شوی ولې طالبان او پاکستان دواړو په زلونو رد کړي چې ګنی له یو او بل سره د افغانستان د جګړې پاړه نږدې اړیکې لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. په کندهار کې د ماهیانو د روزنې شاوخوا 1,214 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 6,800 تنه غوښه تولیدوي. دغه فارمونه چې په کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي ترلاسه کیدونکي ماهیان یا کبان د کندهار تر څنګ ګاونډیو ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کندهار دی راپورت.
خیبر د کندهار ښار په جاده کې په نسبتاً یو لوی دکان کې ماهی پزی کوي. نوموړی چې د تیرو درو کلونو راهیسې کندهار کې ماهیان یا کبان پخوي او پر خلکو یې پلوري وایي چې اوس د پخوا په نسبت د ماهیانو د غوښې علاقمندان زیات شوي.
خلک راځي ماهیانو ته راځي او خدي خلک ډیری راځي ماهیانو ته د جمعې ورځ د پنجشنبې ورځ بیا بیخینو زیات خلک راځي بیخي راشي په دې سړک کې څوک نه پرېږدي د عسکران موټرونه بیخي.
په کندهار کې دا مهال د ماهیانو یو من اومه غوښه چې 4.5 کیلوګرامه کېږي په 1400 افغانۍ پلورل کېږي. د مجید په نوم د ماهیانو یو پلورونکی وایي د ماهیانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینهوال لري.
یعنی یو فرق د ماهیانو چې راځي هغه یو پاو دی زموږ ماهی پزی کې چې پغې په 1,000 افغانۍ باندې راځي او همدغه چې قیمتونه لوړیږي چې کیلو یې په 2,500 چاریا کې په 1,400 همداسې منې پخه په 1,400 راځي او اومه چې دی په هر څه کې په من کې 1,400 ارزانېږي یعنی په 1,200 اومه من راځي.
په کندهار کې د ماهیانو غوښه له هغو فارمونو ترلاسه کیږي چې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا په دغه ولایت کې په وروستیو 5 کلونو کې جوړ شوي. د دغه فارمونو شمیر 1,214 ته رسیږي چې د کرنې ریاست په وینا د کال 6,800 تنه غوښه تولیدوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي د ماهیانو دغه غوښه د کندهار تر څنګ ګاونډیو ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي.
دا غوښه علاوه د کندهار څخه مرکز هلمند سروبي او نورو سیمو ته هم صادریږي او په کندهار کې په مصرف رسیږي. همدارنګه ډیر خلک د خپلو فارمو غوښه په خپله باندې مصرفوي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبه او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. محمد ابراهیم چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د کندهار په ختیځ دامان ولسوالۍ کې د ماهیانو فارم لري وایي چې په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښې تقاضا زیاتار کړ چې پر خپله 2 جریبه ځمکه د کبانو د روزلو فارم جوړ کړي چې اوس هره ورځ دغه فارم څخه 1500 کیلو غوښه ترلاسه کیږي.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي زیات په مصرف رسیږي اړتیا ډیره ده. نو تقریبا 500 مو د پاکستاني مایانو مخ ډب کړی ده. غوښن مایان موږ انتقالو د ورځې 1500 کیلو موږ په خپل وس باندې چې هغه اړتیا یې هغه ورته برابر وو.
د کندهار اوسیدونکی نیاز محمد یو له هغو کسانو دی چې په ژمي کې د ماهی غوښه خوري. هغه وایي
راغلی وم دلته مې مایان وخوړل اوس ژمی دی ډېر ښایسته مایان دی ښه خوند لري. بس داسې یوه ورځ مې الله چې مې میلې ته مې شوق کې بره راسم نه ځم بل ځای ته نه ځم راسم دلته په دا تنو کې مایان وخورم.
کتونکي وایي کندهار کې که د ماهیانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسې په چټکۍ روانه وي نو لیرې نه ده چې دغه ولایت د کبانو په یو لوی تولیدونکي ولایت بدل شي.
البته یادونه وکم په فیسبوک کې د کندهار د کبانو په اړه تاسو ویډیو کتلی شئ. د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه ته ورشئ او د کبانو ویډیو وګورئ. د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې له څلر ویشت ښوونځیو نه یوازې شپږ ښوونځي ودانۍ لري. په دې مکتبونو کې څه باندې یولس زره شپږ سوه هلکان او نجونې په زده کړو بوخت دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال د غزباغ لیسې حال اخیستی چې زده کوونکي شاکی دي.
دا د اسمار ولسوالۍ د وغزباغ د لیسې زده کوونکو غږ دی چې خپل ښوونځي ته ودانۍ غواړي. دلته له لسو زیات له لرګیو جوړ داسې چوپالونه ولاړ دي چې بارانونو او بادونو ترې خیمې، ترپالونه او نور شیان وړي دي. که څه هم چې اوس دلته ښوونځي رخصت دي، خو زده کوونکي وایي د ښوونځي په ورځو کې همدې چوپالونو لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي. وغزباغ د اسمار ولسوالۍ څخه شاوخوا اوه کیلومتره ختیز لور ته یو ځنګل لرونکي او ډیورن کرخې سره نږدې پرته سیمه ده. د وغزباغ په ګډون د اسمار په لوړو او غرنیو ساحو کې د ژمي په موسم کې واورې ورېږي او پکې د باران اورښت هم زیات وي چې د بې سرپناه ښوونځیو زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د وغزباغ لیسې زده کوونکي وایي د سرپناه د نشتوالي په وجه ترې په باد او باران کې درسونه پاتې وي. د دولسم ټولګي زده کوونکی حبیب الرحمن:
تعمیر نه لرو، موږ ته ډېر زیات مشکلات دي. بارانونو کې په سیلابونو کې موږ نشو کولی خپل درسونه ته راشو او حتی تربتو موږ نشو راتلی.
شاکر الله هم د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. وایي له خپلو کورونو په سختو او غرنیو لارو ښوونځي ته راشي، خو د باران پیل کېدو سره بیرته کورونو ته لیږل کېږي. په ښوونځي کې دومره آبادي نه لري چې له باران څخه پکې ځانونه وژغوري.
لرو لرو سیمونه راځو لیسې ته د دې دپاره چې موږ څه زده کړې وکړو. کله چې راشو باراني زموږ باران د وجې نه مکتب رسخت شي، زموږ نه جامې، کتابونه هر څه لمده شي، زموږ درسونه همیشه همداسې بنمایي.
د اوغزباغ قومي مشران وایي پوره شپږ پنځوس کاله وړاندې ورته ښوونځی ایجاد شوی. د دوی په خبره چې په نږدې شپږو لسیزو کې ورته تعمیر جوړ نه شو او د پخوا په څیرې بچي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کوي. قومی مشر نظیف الله راته وویل:
زموږ بچی چې وسم تر شین اسمان لاندې وسم زده کړې کوي، تر اوسه د دې لپاره چې پناهګا یو تعمیر او چنه لري. په اوسه ډېر وعدې مخکې شوي چې موږ مکتب تعمیر جوړو، تر اوسه موږ زموږ وعدې پوره کړې نه دي. دا ژمنه موږ سره وکړي تر څو زموږ تېرې وعدې چې دې موږ سره کړې باید هغه پوره کړو. موږ خسته خپله تعمیر جوړ دي.
د پوهنې چارو مسؤلین وایي په اسمار کې د څلي رشتو ښوونځیو څخه یې شپږ ودانۍ لري او پاتې بې سرپناه دي. د دوی په خبره چې په یادو ښوونځیو کې د درې زره شپږ سوه نجونو په ګډون اته زره یو سل او شپېته زده کوونکي په زده کړو بوخت دي او د وغزباغ لیسې یو له دغو بې سرپناه لیسو څخه ده چې د ودانۍ جوړولو هڅې کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډیو ته وویل:
د وغزباغ مکتب چې دی واقعا هم هغه خلک هم د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او زمونږ هم حالې زلې دي. په اطرا بغرامې د لارې مونږ سره واده شوې ده او مونږ دغه مکتب په هغې کې شامل کړی دی او انشاءالله په دې لنډ وخت کې به د اطرا بغرامې د لارې دغه تعمیر جوړ شي انشاءالله.
عبدالقهار اخونزاده وایي په کونړ کې ټول پنځه سوه دولس ښوونځي موجود دي چې له دې جملې دوه سوه ودانۍ لري او نور ټولې سرپناه نه لري. په دغو ښوونځیو کې څه کم دوه سوه زره نجونې او هلکان زده کړې کوي.
ستاسو له پیغامونو
حضرت الله یم د جلال آباد ښار نه د حافظامه ښوونکو یو تن ما در سره په اړیکه کې مونږ په نګرای کې دولس سوه حافظامه ښوونکي یو او د دوی سو لسوالۍ نه درې لسوالۍ ته د دیارلس سوه نهه نوي کال د حمل ثور جوزا ماشونه اجرا شوې. دولس سوه لسوالۍ ماشونه د حمل ثور جوزا پاتې دي. وزارت طرف اړیکه کوي، ولایت مقام طرف اړیکه کوي، ریاست مقام طرف اړیکه کوي. راته وایي چې بودیجه پاتې درته درکوي. بودیجه هم پاسه هیله کوم چې زر تر زره دوی زمونږ په مورد ماشات اجرا کوي. دوهم دوی مونږ سره د راتلونکي شپې ژمنه کړې وه، ریاست مقام، ولایت مقام، وزارت مقام، ثنا جرګي الله دې په دې باندې دوی وفادار دي. السلام علیکم. رحیولان در خبر کوم د لغمان ولایت نه. موږ ولسمشر ته دغه پیغام دی چې لغمان ولایت کې ډېر فقیر او غریب خلک دي. کوم شه کوم مال چې په کاندار واخیستل کېدی وخت هغه به موږ په افغاني لاس سره کړو. موږ لغمان غریب ولس ته یو لږ زره نظر وکړو او دغه مالونه زر په زره دي. السلام.
بله سلام علیکم زستا چې ګران خور د بلند سیمه څخه خبري کوم موږ پرې ساينه مرګندې د بلند سیمه څخه کمربند یا خاطه د ځم په کوڅه څخه د خاطر د کمربند موږ ساينه ګرځ باندې پاتې دي او مرسته راځي نور یې خوري موږ دغه سي پاتې زه غواړم موږ ته غان څه دی او موږ आवाज وای والی و درو غزا یو پر ورسېږي موږ فکرې واسنه لرو د کړې په ځای کې پراته یې د ځای کمان ستایم
زما اخلاقیم د کندهار ولایت څخه تاسو پیغام بیزم زما د اشرف غنی او ټولو ګوشپور چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ولایت کې بیکاري او بیروزګاري او تر رسیدلي دي چې ځوانان بیکاره تېسو دوري کېږي نو نشو او نورو کارو ته لاس اچوي دولت کوم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته کار پیدا کړي ترڅو دا ځوانان په کار اخته شي. سلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د سخت بیوزلی پر ختمولو د خپل هیواد د بشپړ بری ادعا کړې او اعلان یې کړی چې په دې برخه کې بشري معجزه کړې ده. خو دا خو معیارونو په اړه پوښتنې شته چې د چین کمونست رژیم د دې ادعا لپاره لري. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انڅخور.
چینایي ولسمشر وایي حکومت یې د څو کلونو هڅو په ترڅ کې توانېدلی چې خپل هیواد کې شدید بیوزلی په بشپړه توګه له منځه یوسي. نن په بیجنګ کې په یو لړ مراسمو کې د چین ولسمشر شی پر دې اعلان سربیره د کلیوالي ټولنو چارواکو ته جایزې ورکړې او ژمنه یې وکړه چې د نورې مخ په پراختیا نړۍ سره به هم د چین دا بیلګه شریک کړي. شی جین پینګ وویل هیڅ بل هیواد په دومره کم وخت کې سلګونه میلیونه کسان له بېوزلۍ نشي ایستلی. د نوموړي په وینا دا یوه بشري معجزه ده چې په تاریخ کې به پاتې شي. د چین ولسمشر په 2015 کال کې ژمنه کړې وه چې تر 2000 میلادي کال پورې به په دې هیواد کې سخت بېوزلي له منځه یوسي. دا د چین د کمونست ګوند د هغه پلان په ترڅ کې تر ټولو مهم هدف و چې وایي غواړي د دې ګوند د برسټې خودلو تر سلمې کالیزي چې راتلونکي جولای کې پوره کیږي یوه نسبي بسیا ټولنه رامنځته کړي. تیر کال بیجنګ اعلان وکړ چې دوی د خپلې هغې اوږدې مودې موخې ته رسیدلی چې ټول وګړي د لږ تر لږه 2.3 ډالرو ورځني عاید په لرلو د بېوزلۍ له کرښې راپورته شي. د عاید د اندازه د نړیوال بانک د تر ټولو کم معیار څخه چې 1.9 ډالر دی یو څه پورته دي، خو تر هغې کمه ده چې د ډیرو عوایدو لرونکو هیوادونو ته یې سپارښتنه کیږي. نړیوال بانک وایي چین د 1970 کلونو راهیسې وروسته له هغې چې د بازار په برخه کې اصلاحاتو ته مخه کړه تر 800 میلیونو زیات وګړي له شدید بېوزلۍ راپورته کړي. تر دې مخکې لسیزو کې د چین د دولت پلانونو د دې کمونست هیواد اقتصاد ځپلی و. د پنجشنبه په ورځ په خپله اوږده وینا کې د چین ولسمشر شی جین پینګ د چین د سیاسي سیستم ښېګڼې وستایلې او ویویل بیجنګ اوس هغو د پرمختګ په حال کې هیوادونو سره مرسته کوي چې د بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. چین د زیربناو لکه سړکونو او عصري اپارتمانونو د ودانیو د جوړولو لپاره میلیاردونه ډالر ولګول او په دې برخه کې خپلو بېوزله کلیوالي ټولنو کې مالیاتي هڅونې او سبسایډۍ رامنځته کړي. د چین ولسمشر نن په بیجنګ کې دا هم وویل چې هیواد په تیرو 8 کلونو کې د بېوزلۍ د ختمولو لپاره په مبارزه کې 1.6 ټریلیونه یونه چې شاوخوا 240 میلیارده ډالر کېږي لګولي، خو د راتلونکي 15 کلونو لپاره د پلان شو لګښتونو په اړه یې شمیرې ورنه کړې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ وایي دا روښانه ده چې د 1970 کلونو راهیسې په چین کې د ژوند معیارونه په ډراماتیکه توګه بدل شوي، خو د بیجنګ دا ادعا چې وایي په بشپړه توګه یې شدید بېوزلۍ پای ته رسولي لا شکونو سره مخ ده. منتقدان په دې برخه کې د بېوزلۍ لپاره د نسبتا ټیټې کرښې ټاکل او د بېوزلۍ د ختمولو لپاره په بېله شوي بودیجه کې د فساد د قضیو ادعاو ته ګوته نیسي. دوی په دې اړه هم پوښتنې لري چې د بېوزلۍ په اړه د چین د حکومت رسمي معلومات خو به د دې لپاره بدل شوي نه وي څو د چین د واکمن ګوند سیاسي اهدافو سره سمون ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا سجیره د پروانه خبرونه کې سپورتي خبرونه هم وړاندې لرو. د کور کلی پروګرام هم اوریدل شي. خو سننګر هارت مخکړو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د نرګس ګل کلنۍ مشاعره چې د جمعې په ورځ وشوه تر ډیره سیاسي وه. د سولې لپاره شعرونه پکې وویل شول او له جګړو د کرکې لپاره. په دې مشاعره کې د ننګرهار سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو او کوزې پښتونخوا په لسګونو شاعرانو، فرهنګیانو او د شعر مینهوالو د سیمه ییزو چارواکو په ګډون برخه اخیستې وه. له جلال آباده راپور لرو.
سول لکنا وی دڑم بش پہ موترا دا سول لکنا وی دڑم بش پہ موترا دا جنگ زفر ہوئی دے ارسد مر پیا را دا
نرگس گل هغه مشایره چې سکل پکې له هر بیته د سولې هیلی راڅڅې دي
سولې پتا کې مهدم دهراشه سولې پتا کې مهدم دهراشه ستا لکه مې ولس کمبه دهراشه نور ټوکرونه په بلا پسې کړل کمپنونو هم کمغه دهراشه
دغه مشایره سکل د امن یووالی ورورولۍ او د مینې پیغامونه لزان سره لرل او هیله پکې دا و چې دا هر څه هله کې دی شي چې سوله راشي او د کشالو حل لار ومندل شي
سوله صدا د زخمی زړه پټۍ دا یو غنډ د محبت د مینو غاړه کې دا زمزمہ د شرشرو دا د وحدت خیرته هټۍ دا د نغمه د بلبلانو سرچینه د خوشحالۍ همواړه به سنبال کړي د سرو زرو په کالیو
نرگس گل مشاعره په ننګرهار کې له تیرو شاوخوا اوو کالو راهیسې هر کال په ننګرهار کې کیږي او شاعران پکې د خپل زړه خبرې ټولنیز واقعیتونه او تر څنګ یې د نرگس گل د ښایستونو کیسې کوي
خپلو خوږو خوږو وږمو کې مونږ ته زیرې راوړه پیغام د سولې شه چې هر وخت راغوړېږي ګله شہید ڈیر گرانی چستا یادی تازہ ساتلے اس کال پکال پخپل موسم کے سائل کی گی گلا
د افغانستان د څو لسیزو خو په ځانګړي ډول وروستۍ و جنگ جګړو وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال فکر او ذهن هم بد اغیزه کړې ده او د دغه وضعیت د پای په هیله دي
دا نامنی او بدبختی وګوره بیا د غریب سړي خواري وګوره د بیمارۍ او بې غورۍ وګوره دغه بې وجې بمبارۍ وګوره د چا په خاو د چا لاس نشته د مظلومانو پکې خاص نشته
په دغه مشاعره کې له کوزي پښتونخوا هم شاعرانو برخه اخیستې وه د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل
پردی وو که رقیب وو که جلاد شوې خو د دومره سلګیو شور کې راته یاد شوې او د سیندونو د وطن تږې وایا د سیندونو د وطن تږې وایا د دې دشتې په کوم څاڅکي کې آباد شوې او ایله اوس د حیات زړه شولې نیازبینه
د نرگس گل سګنې مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی و د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل شاعرانو ته په خپله وینا کې وویل چې د سولې امن پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وزي تر نورو ډېر اغېز خندي او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل د ورورولۍ پیغامونه ولېږدوي
ما هم د خور او هم همدارنګه د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نو سترګو کې مې اوښکې راغلې او سترګې مې ډکې شوې دلیل دا و چې په هغې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود
نرگس گل مشاعره تیر کال د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د خوږیاڼو ولسوالۍ په مملې تاریخي بڼ کې شوې وه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د مسؤلونو په خبره که څه هم دا ډول مشاعرو ته چندان امکانات په لاس کې نه لري خو هڅه یې کړې چې په شخصي امکاناتو او اړیکو مشاعرې جوړې کړي او د ننګرهار نوم چې د ادب زانګو یې بولي همداسې وساتي
څنګه مې دنیا د دهشتګر په نامه پېژنې څنګه مې دنیا د دهشتګر په نامه پېژنې امن مې د زوی نوم دی د لور نوم مې سندرا دا امن مې د زوی نوم دی د لور نوم مې سندرا دا سول لکھنا وې سول لکھنا وې
په جلال آباد کې مو د نرگس گل مشاعرې راپور اوریده د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پروګرام کې دا اونۍ د ګڼو نورو فرهنګي پروګرامونو ترڅنګ په جلال آباد کې د کتابونو د نندارتون په ارتباط اوریدل شي
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي
بیا ځان نه ختم
هم کار کتنه د جمعې پورت لس بجه د سه شنبه پورت اته بجه ل ازادي رادیو
دا سچره دوه د دې سات په خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او سپورتي خبرونه هم لرو خو مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه ته مخه کړو د افغانستان سیمه او نړۍ لند خبرونه له احمد تکل څخه ور
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره په یو رسمي سفر روسیه ته رسیدلی. د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزای هم په اسلام آباد کې دی او وایي چې له چارواکو سره به د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه بحث وکړي. ملي اردو په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې د دوه دیرشو وسلوالو د وژل کېدو او د لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي. دا وزارت وایي چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورني شرکت په همکارۍ پیل شوي. د ارمنستان صدر اعظم وروسته لدې چې پاوز د استعفا غوښتنه وکړه له خپلو سلګونه پلویانو سره یو ځای د اعتراض لپاره د پلازمېنې ایروان کوڅو ته ووت. پاوز نن په یو لیک کې له نیکول پاشینیان څخه وغوښتل چې له خپلې کابینې سره یو ځای استعفا وکړي. پاشینیان د پاوز دا غوښتنه د کودتا هڅه بللې. فیسبوک د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پاوز ځپونکي اقدامات یاد کړي. او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی.
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام ته مخه کړو د سپورت خبرونه
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم دریو لوبو وختونه د کورونا وایرس د ګواښ له امله تغییر وسول. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې د اسیا فوټبال فدراسیون د پریکړې له مخې د اسیا د ملتونو جام په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبېدا انتخاب شاته ولوید. د ښاغلي مشروف په خبره دغه سیالي به د مارچ په میاشت کې نه بلکې د جون په میاشت کې د ای ډلې په یو هیواد کې وسی. په سرپل ولایت کې د 500 میلیونو افغانیو په لګښت یو ورزشي جمنازیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د سرپل والی قربان مراد وویل دغه جمنازیوم په 950 متره مربع ځمکه کې په اصلي ډول جوړ شوی چې په یو وار د 1500 نندارچیانو ګنجایش لري. او د پاکستان د کرکټ په سوپر لیګ روانو سیالیو کې تیره شپه د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کراچی کینگز لوبډلې ته ماته ورکړه. د کراچی کینگز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ چې په شلو اورونو کې د دریو لوبغاړو په سجدو سره مقابل لوري ته 196 منډې هدف وټاکه. خو د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې په شلو اورونو کې د 5 لوبغاړو په سجدا سره ټاکلې هدف پوره او لوبه یې وګټله. ټاکل شوی ده چې سبا د لاهور قلندر او ملتان او همداشان پېښور زلمي د کوټې له لوبډلو سره لوبه وکړي.
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ورښتونو د کمیدو د اغیزو په اړه واوري له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډونیز پروګرام کې د ماشومانو د سکاروي د ناروغۍ په اړه اورېدل شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو څالو تبیم کوي، پنځم کې دوامدار اندسې کنه مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دایو ته ضرورت لا سینه بغل زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چاري کمیټه
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن هم د موضوع چیرو له ازادي راډیو سره وو. قدرمن اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کېږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کېږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږېدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
داسې وه چې اول چې وشو زیر شو، داسې څلوېښت شپې څوي وتلی وسې زیر شو، دغ نه اخر کې کای شوري که تبه وې راغله، درېیمه څلورمه شپه دو املا به پېرته لاس به ورات لومنه داس په پېر راغله، داسې بې وکړو سې داس نېغ نېغ به ورات یو دغه پک ځونته داسې نکار چې ویش کوي یو
ټوخېږي
یو نور بوټ خدای راته خدای ډېر نه ده
تبه کوي
تبه کوي
سره کم تبه کوي څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي وینه داس وینه تک شنو پرسی کې سي شین شي سي وینه منډو سا وکو چې وینه تیس وینه وکړي توش دا مشکل کې ده
تری نمبر تو
فهیمه
څه چا سره بستر دلته
زوی سره مې
داره تو اسپزوی دی چه سوی دی؟
دره یه عملیفی بنده راغلی، سه سو بیخی
دست بیرون گرزی تی چه او را هونده؟ وست خو اواز سره ده، آیا گرم ساتی؟
او کرته ارتا گونده بنینون لنده، لپاس بلا کرته ارتا گونده ما خویوانده بیاد یو شبه خلای سی بیر تا اوزی بنده باسی
کرتیم چنگه دی؟ یخی دیکتا دی؟
کرتی یخی دیخ بخاری میخی ده، بخاری میخی
ده ماشمان چوم را بیرون گرزی؟
بسیر دوله و رز بنده گرزی نو
سینه و بغل سره چوم را تبی کهی؟
نو سالور تبی مکهی، پینزه مکهی دوام دارم دسی کنم سال سال دری تبی مکهی، دوام مکهی نو داسه سوقت دایو تا زروس لا سینه بغل زرش کهیگی؟ بیایی اتبام زرش کهیگی
برش نه
لکم جیرا غلی؟
بارتی نو نه
دلتا چه سره بیستاری؟
زویسه
چه پیسه ویدی؟
سینه بغل با
تک سره تا وکت سنگ سینه بغل سه؟
سینه بغل یو توخیدا پیده بندیده ریزه شی کرده و تک شین شا شودی خاله لپس کهی که ولی او توخیدا دیر
از تی بیستر سوی کنه اوش وضعیتی مخبخه که دوده که سنگه؟
او دیر او نور وضعیت دیر خرابانن چیده دیر خره
لکلیو او باندو څخه بیا داسې کسان هم د خپلو ماشومانو د درملنې لپاره ښار ته راځي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ځای نه لري. بې کسي، بې وسي، نابلدي، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابره زیاتوي. اته اتیا کلن مارجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وایي نږدې دی چې دی خپله هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرقی نه ده یا سوای چې ویایي چې ښه سوای دی خو چې دغه اوی و خامخا سوړه به دوی کېږي ای مریضي کې سینه بغل شي ویته یي چې سینه بغل شو خو دغه میږ ویایي چې عین خو به خرڅایی وي سوړه وي په لیاره کې دا تکلیف وي بیا هلته دخلول وي بیا اکسرا وغوړي کیس وغوړي دا ته بدیا نه نه عین همدغه ضرورت خو یې میږ پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی خو یخ ده د جمات کو خو سوړه و دی بسترې ته هم لوس نه ورسه د په جمات کې خو داسه نه وي
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ، خونې تودې ساتئ، ګرم خواړه ورکړئ.